Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو السلام علیکم زما اجملند او زما د همکار می رحمت صافی سلامونه ومني په دې هلیو چې وخاو خوشاله ورځ بمو پیل کړی وي سهار ملک مرغه او په خیر اوسه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې مو هر کله کو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خرنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. دا معمول سره سم نننۍ خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان پرون په هلمند کې د دې ولایت له والي سره خبرې کړې. د فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې وطن افغان پوځیان پرون د وسلوالو په برید کې وشل شوي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشري فدریکا موګیرنی پرون د مقدونیا له اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د روانې میاشتې په ټول پوښتنه کې برخه واخلي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان پرون د هلمند لوالي سره د دې ولایت پر وضعیت خبرې وکړې. جنرال سکاټ میلر پرون لوالي تورن جنرال محمد یاسین سره په هلمند کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وروستیو پرمختګونو مسله څېړلې. د هلمند والي محمد یاسین تیره شپه ازادي رډیو ته وویل
د هلمند وضعیت همدارنګه د هلمند مهنګۍ د حمایت قاطع چې دلته د افغاني قوتونو د حمایت دپاره میشت دي او د هغې د تعلیمي تربیې دنده د هغو سره د دوی همکاري او نظریاتو پیشنهادات پوښتنې دي.
د هلمند مطبوعاتي دفتر د اعلامیې په حواله د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي چې د قاطع ملاتړ ماموریت د تروریزم او نشه یي توکو په وړاندې په مبارزه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکارۍ ته ژمن دی. دا فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې وطن افغان پوځیان پرون د وسلوالو په حمله کې وژل شوي. د پشترود ولسوال غوث الدین پرون ازادي رډیو ته وویل دغه حمله په ګسکین سیمه کې د ملي اردو پر پوسته شوي او په نتیجه کې دوه پوځیان ټپیان شوي هم دي. د ولسوال په خبره د دولت د وسلوالو مخالفانو یو سرتیری له ځان سره بیولی. له بلې خوا په پشترود ولسوالۍ کې پرون د یو ماین چاودنې د یوې ښځې په ګډون څلور ملکیان ټپیان کړي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د اداري فساد په تور په لزګونو دولتي کار وبخي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د اداري فساد د تورونو پر سر لزګونه دولتي کارکونکو نیول شوی. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي تیر شپه ازادي رډیو ته ویل د لوی څارنوالي د کارکونکو په ګډون دغه کسان د یو کال په جریان کې د کنټرول او څارنې د څارنوالي د ریاست لخوا نیول شوی دي.
د یک سال اخیر ریاست تانسته 32 مورد
دغه ریاست په تیر یو کال کې توانېدلی د اداري فساد 22 موارد تشخیص کړي او د دغه قضیو په تړاو 50 کسان چې مزنونین و پیژندل شوي او نیول شوي. د ښاغلي رسولي په خبره ډېرې قضیې د رشوت اخیستنې وي. د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو ګوند یو وتلي غړي په سوریا، اوکراین او نورو ځایونو کې د روسیې تهاجمانه اعمالو له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره د نو اقداماتو غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د مسکو په وړاندې د نورو شدیدو اقداماتو لپاره فشارونه په زیاتېدو دي. د استازو د جرګې غړي اډ رویس دا څرګندونې په داسې حال کې خپرېږي تر دې ورځ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د امریکا د انتخاباتو د لا خوندیتوب لپاره تازه اقدامات اعلان کړل. دغه اقدامات په نومبر میاشت کې د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په درشل کې اعلانېږي. په دغو اقداماتو کې د هغه بهرنیو هیوادونو یا اشخاصو په وړاندې چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي شدید بندیزونه په پام کې نیول شوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشري فدریکا موګیرنی پرون په مقدونیا کې له اوسیدونکو وغوښتل چې د روانې میاشتې په ټول پوښتنه کې برخه واخلي. دغه ټول پوښتنه د دې هیواد د نوم د بدلولو لپاره رابلل شوې. موګیرنی وویل د مقدونیا خلک د خپل هیواد د راتلونکي کیلي له ځان سره لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره وروستۍ غربي چارواکي ده چې د سپتمبر 1 د ټول پوښتنې په درشل کې له سکوپیته سفر کوي. دغه ټول پوښتنه به د پخوانۍ یوګوسلاویا دغه جمهوریت ته لار پرانیزي چې له اروپایي ټولنې او ناټو تړون سره یو ځای شي. د دې ټول پوښتنې په مرسته به له یونان سره د هوکړې هڅه وشي چې د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل شي. له دې سره به د ګاونډیو هیوادونو مقدونیا او یونان ترمنځ د مقدونیا د نوم پر سر د څو لسیزو لانجه ختمه شي. د مقدونیا له صدر اعظم زوران زایف سره تر کتنې وروسته فدریکا موګیرنیول د اروپایي ټولنې دروازې ستاسو پر مخ پرانستې دي. د کاسو حکومت د یو قانون مسوده تصویب کړه چې له مخې یې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه په تدریجي ډول په پرمختللي ځواک بدل شي. د کازوو د امنیتي ځواکونو وزیر رستم بیرشا پرون د کابینې غونډې ته وویل پیشنهادي قانون به د څو قومي او مسلکي ځواک په توګه د امنیتي ځواکونو صلاحیتونه، تشکیلات او اجرات مشخص کړي. د ده په خبره دغه ځواکونه به د کازوو مځکنۍ بشپړتیا او د دغه هیواد د اوسیدونکو ګټې هم خوندي کړي. د کاسوو صدر اعظم راموش هاردینای ویلي چې د کاسوو امنیتي ځواکونو د بدلون لپاره هر اقدام به په ناټو کې زموږ له ستراتیژیکو همکارانو په ځانګړي ډول له امریکا سره په مطابقت کېږي. کاسوو له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي چې د سربیا او د دغه هیواد په شمال کې د سرب اقلیت له سخت مخالفت سره سره خپل امنیتي ځواکونه په ملي اردو بدل کړي. دغه پلان نه دی توانېدلی د کاسوو د غربي شریکانو ملاتړ جلب کړي. دوستانو خبرونه ملازاده ای راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي سیاسي ګوندونه باید پر روانو ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ورسره همکاري وکړي. په عین حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو برسر د انتخاباتو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې د ریدو په حال کې بولي او وایي که انتخابات تر سره هم شي نو له ډېرو ستونزو سره به ملوي. په دې دواړو مسلو په رپورټونو سربیره افغان چارواکي وایي په هندوستان کې د افغاني تولیداتو نندارتون د دې سبب شوی چې ګڼ هندي او نور بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅیږي. په دې موضوع باندې د افغانستان د متشبثینو د ملي بورډ رئیس حاجي رحمالدین اغا سره چې دا مهال په هندوستان کې دی مرکه لرو. په یو بل رپورټ کې به دا واورئ چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې دی په هندوستان کې دی وایي چې بهرني فکټورونه فعال دي په افغانستان کې او دا د ترهګرۍ د پراخېدو سبب شوي دي. دی وایي د تروریسانو په ملاتړو هیوادونو باید فشار زیات شي. په دې موضوع هم رپورټ دراورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ هغه دوو کسانو چې د یو پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور د مسمومولو باندې تورن دي. ویلي چې دوی په مارچ میاشت کې د سیاحت په لپاره د برتانیا سالیسبوري ښار ته ورغلی وو. همدارنګه د شون له رنګونو هم یو پروګرام راخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي سیاسي ګوندونه باید پر روانو ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ورسره همکاري وکړي. د دې کمیسیون ویان دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې د بلخ پخواني والي د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور پرون خبرداری ورکړ که د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تضمین نه شي دوی به د دغه ټاکنو مخه ونیسي. صالح محمد صالح په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې شفافو او عادلانه انتخاباتو ته ژمن دی، خو دغه کمیسیون وایي په دې برخه کې د سیاسي ګوندونو، حکومت او څارونکو همکارۍ ته اړتیا لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل اداره یې له ټولو امکاناتو په استفاده هڅه کوي چې راتلونکي انتخابات رڼې او عادلانه وي.
کمیسیون مستقل انتخابات
انتخابات خپلواک کمیسیون د دې پروسې د مدیرانو په توګه نهایي هڅه کوي چې په هر قیمت دغه پروسه شفافه او له درغلیو پاک وي، خو دا پروسه به هغه وخت له درغلیو پاک وي چې افغانان، کاندیدان، سیاسي ګوندونه، څارونکي بنسټونه، رسنۍ او حکومت همکاري وکړي، له کمیسیون سره مرسته وکړي چې له درغلیو پاک، بهتره او ټولو ته د منلو وړ انتخابات وسی. ځینې سیاسي ګوندونه په دې باور دي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات ښایي له درغلیو او سرغړونو ډک وي. دغه ګوندونه ټینګار کوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره دې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده وسی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون به وایي وخت کم دی او په راتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده امکان نه لري. یو شمیر سیاسي ګوندونه اندیښنه ښیي او وایي د ګڼو جعلي تذکرو موجودیت چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سټیکرونه هم ورباندې نښلول سوي د انتخاباتو شفافیت زیانمنوي. په همدې حال کې د بلخ پخواني والی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور پرون پنج شنبه خبرداری ورکړ په راتلونکو انتخاباتو کې د شفافیت د نه تضمینېدو په صورت کې به دوی د دغو ټاکنو مخه ونیسي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي سیاسي ګوندونه دي د پروسې د جدي څار له لارې د درغلیو په مخنیوي کې همکاري وکړي. د ټاکنو پروسه دې په قوي ډول وڅارل سي. هغه کسان چې درغلي کوي، که کاندید وي، که کوم کارکوونکی یا د کمیسیون مامور، د سیاسي ګوند استازی یا څارونکی، باید د درغلي او په ټاکنو کې د لاسوهنې اجازه ورنه کړل سي. که په فساد او خیانت کې له دغو کسانو سره همکاري ونه سي، طبعاً دا پروسه به شفافه وي. په پام کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د تلیا میزان پر 28مه وسی چې شاوخوا 40 ورځې ورته پاتې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې یا کمپاینونه به دوی اونۍ وروسته، یعنې د تلیا میزان پر 6مه پیل سي چې د تلیا میزان تر 6مې به روان وي.
بلخ د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ایټیفا وایي د انتخاباتو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې د ډېرېدو په حال کې دي او که انتخابات تر سره هم شي نو له ډېرو ستونزو سره به ملوي. اکرام الله اکرام پر دې موضوع رپورټ راکوي.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ایټیفا وایي د امنیتي ستونزو ترڅنګ په هیواد کې روان سیاسي کړکیچ، د سیاسي احزابو دریځ، د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا د رئیس او د کمیشنرانو ترمنځ روانه لانجه او تخنیکی مشکلات د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې عمده ستونزې بلل کیږي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل که راتلونکي انتخابات ترسره هم شي، ګڼې ستونزې به ورسره ملي وي. دیوای موږ ډیر اندیښمن یو که په ځانګړي ډول دغه درې مسالو د انتخاباتو د امنیت برابرول، د انتخاباتو لپاره سیاسي تفاهم او د انتخاباتو په وړاندې تخنیکی ستونزو ته پام ونه شي، نو په دغه ډول حالاتو کې انتخاباتو ته تګ به ډیرې ستونزې پیدا او شاید افغانستان د بحران پر خوا بوزي. ښاغلی ایوبزاده وایي په لوی ولایتونو کې د نامنوی وروستیو پیښو د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې دوی اندیښمن کړي، نو کله امنیتی بنسټونو غواړي چې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې تیزې کړي. نوموړی وایي د بنسټ د موندنو له مخې د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې کوم ډول په کار ده چمتووالی نه دی نیول شوی. ښاغلی ایوبزاده ادا کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په زیاتره مسایلو کې د حکومت په لارښوونو عمل کوي او د انتخاباتو د څار بنسټونو وړاندې شویو طرحو ته هیڅ ډول پاملرنه نه کیږي. خو د افغانستان جمهور ریاست له دې وړاندې بار بار ویلي چې هیڅ دولتي ارګان ته د انتخاباتو په چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې او راتلونکو انتخابات د میزان پاتې وشته مچ شپږ دیرش ورځې ورته پاتې دي ترسره شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو د شفافیت په برخه کې د یو واضح میکانیزم نه موجودیت، د محل ویش له مخې د رای ورکوونکو د فهرست نه خپرول، په ولایتونو کې د محلي زورواکو او خیالي مرکزونو شتون، په کمیسیون کې د ښځینه کارمندانو کمښت او په انتخاباتو کې د پراخه درغلیو د موجودیت په اړه د سیاسي احزابو اداګانې هغه څه دي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې جدي اندیښنې را پیدا کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون که څه هم په دغه پروسه کې یو شمېر ستونزې مني، خو ډاډ ورکوي چې انتخابات به په خپل وخت او په شفاف ډول ترسره شي. د دغه کمیسیون ویانا کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دو پروسې ډېرې مهمې وي. یو پروسې د امنیتي وه چې هغه امنیتي کاران سره موږ په تماس کې یو همیشه، او دویمه خبره هغه د چاپ د اوراقو حساس او غیر حساس وه چې هغه خوشبختانه یو غټ مقدار مواد کابل ته رسېدلي دي. دا نور به هم تر دوم د میزانه پورې کابل ته رسېږي، بسته بندي کېږي او د دې انتقال به یې هغه ولایتو ته او مراکزو ته په خپل وخت او زمان دی برسي. نو فکر نه کوم چې داسې ډېر جدي ستونزې اوسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د حزب اسلامي په ګډون یو شمېر سیاسي ګوندونو ګواښ کړی چې په خپل ټول توان هڅه کوي چې د تقلبي انتخاباتو د ترسره کېدو مخه به ونیسي. دغه سیاسي احزاب له حکومت غواړي چې راتلونکي انتخابات باید د بایومټریک سیستم په وسیله ترسره شي. خو ښاغلی ایوبزاده وایي کمیسیون باید د بایومټریک په سیستم د انتخاباتو د نه ترسره کېدو په اړه سیاسي احزابو ته قناعت ورکړي تر څو یا د ستونزو حل او د انتخاباتو ترسره کېدو ته لاره هواره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو سم راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکسي ورته کتنه کړې.
د هیل ورځپاڼې د بلک واټر یا اکاډمۍ خصوصي شرکت د مشر اریک پرنس لخوا د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په طرحې مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه پرنس د چهارشنبې پورې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پر ځای د قراردادي جنګیالیو د ګمارلو په اړه د ده طرح به د جنګي لګښتونو له کمښت او د وړتیاو له ډیرولو سره مرسته وکړي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي چې په سیمه کې د امریکا له نږدې شل کلن حضور سره سره هم ترهګر خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. د هیل لیکي 12% افغانان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې ژوند کوي او 23% نور هم په لانجمنو سیمو کې اوسیږي. د اتلانتیک شورا د افغانستان د سولې په هڅو یو مقاله خبره کړې ده. دا مقاله په کاناډا او فرانسې کې د افغانستان په خوانی سفیر عمر سماد لیکلې ده. د مقالې په پیل کې راغلي داسې وخت چې طالبان د افغانستان د خاورې د نیولو په حال کې دي، دغه هیواد د حکومت ماته مخ په زیاتېدو ده او د جګړې په اړه د افغانستان د سیمه ییزو شریکانو نظر هم په بدلېدو ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس بیا د وضعیت په اړه بدبین نه ښکاري. د اتلانتیک په دې مقاله کې راغلي چې ماتیس د سپتمبر په 8 له کابله په خپله لیدنه کې د امریکایي ډیپلوماتانو او طالب استازیو ترمنځ د خبرو اترو د یو آزاد چوکاټ او لارې د موجودیت په اړه هیله مندي ښودلې. په دوام کې راغلی چې د ماتیس په باور د اړیکې ممکن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې لامل شي چې په مټ به د کابو دوه لسیزو جګړه پای ته ورسول شي. د مقالې د لیکوال په باور په دې وخت کې دوه مسلې نه دي روښانه. لومړی، په یو وخت چې امریکا متحده ایالاتونه د سولې په یوې معاملې ټینګار کوي، سیمه ییز هیوادونه یعنی پاکستان، روسیا، ایران، چین او هند څه ډول بدلون منونکي ګټې اداره کولای شي. د لیکوال په خبره په دویمه برخه کې که خبرې ناکامه شي، له یو نامعلوم حالت سره د چلند طرحه موجوده ده که څنګه؟
افغان چارواکي وایي په هندوستان کې د افغاني تولیداتو روان نندارتون د دې سبب شوی چې ګڼ هندي او نور بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅیږي. په هندوستان کې دا نندارتون چې تیره چهارشنبه پیل شوی تر روانې شنبې دوام کوي. په نندارتون کې د کابینې ګڼ وزیران او نور افغان چارواکي هم برخه لري. صالح محمد صالح د افغانستان د متشبثینو د ملي بورډ رئیس حاجي رحمدین آغا چې دا مهال په هندوستان کې دی، د مرکې په پیل کې پوښتلی چې هندي او نور نندارچیانو ته د افغاني تولیداتو دغه نندارتون څومره په زړه پورې دی.
د هند د دوست هیواد د خوا څخه په بمبئی ښار کې دا جوړ شوی دی. د هند څخه هم د هغه تناسب تجاران چې تاسې او دولتي چارواکي د هغه ځای د محدن وزیر او نور وزیران او بانکونو پانګوالو اشتراک درلو چې په ډیر دلچسپي او ښه منظم ډول دا نمایشګاه د دوی ورځې البته دوام لري. د افغانستان ډیر غټه پانګوالي پکې پانګونه دلته وسو. د هند د خوا تجارانو ډیر غټه پانګونه په افغانستان کې وکړه چې په هغه کې د غزلفر بانک سره په شراکت البته د سولر سیستم ایجادول وو. همدارنګه د برېښنایي تنګو زغال د تولید پاک ډیر غټه پروتوکول امضا سو. د دولس عمده شرکتونو تر مابین ډیر غټ پروتوکولونه البته امضا سو چې په دې کې دوه پروتوکول $2.5 میلیون په ارزش چې دا کښته ترین پروتوکول دا امضا سو د هند او افغاني تجاران تر مابین.
دوستانو، صالح محمد صالح د افغانستان د متشبثینو د بورډ رئیس حاجی رحمدین آغا نه پوښتلی و چې په هند کې نندارچیانو د افغاني تولیداتو د غروان نندارتون څومره خوښ کړي. په دې اړه مو مرکه واورېده. اوس هم راځو یو بل رپورټ. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان په جګړه کې ځینې بهرني فکټورونه فعال دي او اړتیا ده چې د تروریستانو په ملاتړو هیوادونو فشارونه زیات شي. ښاغلي عبدالله پرون په هندوستان کې له ځینو رسنیو سره دا څرګندونې کړې دي. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري.
اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې هندوستان ته په یو رسمي سفر تللی، له هندي رسنیو سره په هیواد کې د روانې جګړې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي عبدالله رسنیو ته ویلي هیواد یې له دې ګواښ سره مخ دی چې څنګه له تروریزم او د ننګرهار په څیر له حملو سره مبارزه وکړي. د ویلي د دې کار لپاره اړتیا ده چې د تروریستانو په ملاتړو هیوادونو او ګروپونو د افغانستان د دوستو هیوادونو لخوا فشار زیات شي. دوی د حل دوه مهمې لارې دا دي: د خلکو ملاتړ تشته، او بل دا چې په دغو ډلو او هغو هیوادونو فشار راوړل شي کوم چې د افغانستان د پولو څخه د باندې د تروریستانو ملاتړ کوي.
these groups outside Afghanistan.
ښاغلی عبدالله که څه هم د کومې هېواد نوم وانه خیست، خو له دې وړاندې پاکستان او په دې وروستیو کې ایران په دې تورن شوی چې په افغانستان کې د دولت د مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي. ښاغلی عبدالله وایي چې د ننګرهار په څېر د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره د استخباراتو د پیاوړتیا او د افغان ځواکونو نه د افغانانو ملاتړ هم مهم دی چې افغان حکومت ورته جدي کار کوي. اجرایه رئیس او ورسره افغان پلاوی د هندوستان او افغانستان ترمنځ د دویم سوداګریز نندارتون د پرانیستې په هدف چې د دریو ورځو لپاره په ممبئی ښار کې جوړ وای هغه هیواد ته په سفر تللی دی. د سه شنبې په ورځ د ننګرهار د مومندری په ولسوالۍ کې په یوه لاریون انتحاري حمله کې اویا کسان ووژل شول او 115 شپېته نور ټپیان شول چې دې پېښې نړیوال توند غبرګونونه راوپارول. د تورستانو په ملاتړو د بهرني فشار موضوعي ویخوه، خو په ملکي خلکو له مرګونو حملو وروسته افغان حکومت د وسلوالو پر وړاندې د تهاجمي حملو د بیا پیل اعلان وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه خپلو تهاجمي عملیاتو ته تیزوالی ورکوي. همدارنګه په دې عملیاتو کې ډیروالی راځي او دا د دې لپاره راځي چې د افغانانو لپاره امن چاپیریال رامنځته کړي.
دی وایي دا وخت د افغانستان په نږدې 15 ولایتونو کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي او په دې لړ کې د ځواکونو د تجهیز لپاره هم جدي کار کیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر په خپل لومړني رسمي سفر د راتلونکي شنبه په ورځ کابل ته ورشي. په داسې حال کې چې اسلام آباد وایي په دې سفر کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وشي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر کابل ته د شاه محمود قریشي سفر په افغانستان کې د جګړو د ختمېدو لپاره یو نوی ګام بولي. فریبا ظاهر یې په اړه تفصیل لري.
ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی د شنبه په ورځ کابل ته سفر وکړي. دا په پاکستان کې د نوي حکومت جوړېدو وروسته لومړنی پاکستانی لوړپوړی چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن پنځشنبه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ښاغلی قریشی به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو بحث وکړي. دا به یو مقدماتي لیدنه نه وي، بلکې د پاکستان د بهرنیو چار د نوی وزیر لمړنۍ رسمي بهرنۍ سفر بوي. افغانستان ته د شغلي قریشي د سفر پریکړه په بشپړ درک سره سوي ده. ټول مسایل په ځنګړي ډول د سولې او امنیت لپاره د دوړو هیوادونو د عمل ګډ پلان به تر بحث لاندې ونیول سي. تر دې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال زردشت شمس کابل ته د قریشي سفر د افغانستان د جګړو د ختمېدو په برخه کې یو نوی ګام بللی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پاکستان سره د بحث عمده ټکی په افغانستان کې شکم تاوتریخوالی دی، د هغې کچه راټیټول دي، د بېګنا خلکو د وینې تویدو کوم بهیر چې دی په دغه کې د پاکستان چکم رول دی د دې په راکمولو کې د هغې غوښتنه ترې مونږ کوو.
شغلی شم زیاته کړه چې شاه محمود قریشي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په بلنه دا سفر کوي. افغانستان او امریکا په پرله پسې ډول پاکستان په دوه ګونی لوبي او په خپل خاوره کې د هغو یاغیانو ته په پناه ورکولو تورن کړی دی چې له دې ځایه د افغانستان په خاوره کې بریدونه پلانوي. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان په انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات ته ټینګښ لپاره به هلې ځلې کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. هغه دوه کسانو چې د پخانی روسی جاسوس او داغه د لور د مسمومولو تورن دی ویلي دوی په مارچ میاشت کې د ګرځندویانو په توګه د برتانیا سالیسبوري ښار ته ورغلي وو. د برتانیا د صدر اعظم ویان پر دغه څرګندونو سخت انتقاد کړی. صالح محمد صالح په اړه جزئیات لري.
هغه دوه کسان چې د برتانیا لخوا په خبرو کړو عکسونو کې څیرې سره ورته ښکاري دي د وژنې په دې هڅه کې خپل هر ډول دخالت ردوي. بریتانیا د دوغو مشکوکو کسانو عکسونه نه ورځې مخکې یعنی د سپتمبر پر 15 خبره کړې و. یو مشکوک سړی الکساندر پیتروف نومیږي. هغه له آرټي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل زما دوستانو له اوږدې مودې راهیسې پیشنهاد کوه چې دغه په زړه پورې ښار یعنی سالزبوري ته سفر وکړو. کله چې د خپرونې چلوونکي پوښتنه وکړه د سالزبوري ښار جالبوالی په څه کې دی، دویم مشکوک تن چې روسلان بوشروف معرفي سوی په ځواب کې وویل ځکه چې هلته مشهوره جامع کلیسا سته، د سالزبوري کلیسا یوازې په اروپا کې نه بلکې فکر کوم په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. د خپل 130 متره منارې او ساعت لکبل چې لا هم فعالیت لري. یو له دغو کسانو ادعا کړې چې بریتانیا ته د سفر پر مهال شایي د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال کور ته هم نږدې سوي وي، خو دوی نه پوهېدل چې سکریپال چیرې اوسېږي. د بریتانیا د صدر اعظم تیریزا می ویان دغه مرکه د عوامو شعور ته سپکاوی بللی او ویلی دی چې له درواغو او څرګندو جالکاریو ډکه مرکه وه، خو د بریتانیا د حکومت دغه څرګندونې په مسکو کې له رسمي عکس العمل سره مخامخې سوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د دغو دوو مشکوکو کسانو د مرکې تر خپرېدو وروسته پرون په خپل اونیز کنفرانس کې وویل:
زه
یوه پوښتنه لرم، بریتانیا پر کوم بنسټ دا څرګندونې کوي؟ آیا دا یوه سیاسي اعلامیه ده؟ بریتانیا ولې وایي دا مرکه درواغ ده؟ په هغې کې دقیقا کوم ټکي درواغ وه؟ د بیان تر خپرېدو وروسته بریتانوي لوري ادعا درلوده چې دا دوه کسان اصلا موجود نه دي، خو اوس بیا وایي چې د دوی خبرې درواغ دي. د بریتانیا چارواکو دغه مشکوک کسان تورن کړي چې د نووي چوک په نوم د اعصابو فلجوونکې ماده یې د اترو په جالي بوتل کې بریتانیا ته قاچاق کړې ده. ویل سوي دغه زهرجنه ماده د پخواني شوروي اتحاد په دوران کې تولید کېدله.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان پرون د هلمند له والي سره د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. د فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې وطن افغان پوځیان پرون د وسلوالو په حمله کې وژل شوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په تیر یو کال کې د اداري فساد په تور لږ تر لږه 2 کسان تشخیص شوي او قضیه تر څیړنو لاندې دي. د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند یو وتلې غړي په سوریه او اوکراین او نورو ځایونو کې د روسیې د تهاجمانه اعمالو له کابله د مسکو د مجازاتو لپاره د نو اقداماتو غوښتنه کړې او د کاسو حکومت د قانون یوه مسوده تصویب کړه چې له مخې به یې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه په تدریج ډول په پرمختللي ځواک بدل شي. دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدو لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 اورېدل کېږي. اوس هم د خبرونه البته د دې نیم ساعت سهارنۍ مجلې پای ته رسېدلی یو. مخکې له دې چې زما همکار سید سمی عباس راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي، پاموکړی د ژوند رنگونه ته.
د ژوند رنگونه
نوم دی راته وای
شبیر احمد یوسف زای.
څه کار کوي؟
زه خپل ایم ایم ای کار یم.
ایم ایم ای څنګه ورزش دی؟
ایم ایم ای آزاد مبارزه
یعنی بوکس.
بوکس او کشتی او پالو، کشتی او فری فایت او اما مکسی.
کوم ورزشونه سره ورته ولې لري چې تاسو هغه ټول تر سر کوئ شي؟
پالوانی، بوکس، کانفو، کیک بوکسینګ.
څومره وخت کیږي چې تاسو هغه تمرینونه تر سر کوئ؟
ما شپږ کاله کیږي.
نام خدا، کوم کلب شخصي کلبونه تتللی کنه په کوم ملي ټیم کې امي؟
نه، شخصي کلب تتللی.
شخصي کلب تتللی. خامخا مصرف هم در باندې راغلی. مصرف دې بیا څنګه کړی؟ چا در سره مرسته کړې؟
مصرف کورنۍ مې سره مرسته کړې.
کورنۍ دې تر سره مرسته کوي. بیا دې کوم مسابقه هم ګټلې دي کنه؟
او په بوکس کې مسابقه یا مسابقه هم بوکس کې ګټلې او دوه فری فایټ کې.
فری فایټ او بوکس کې نام خدا دا بین المللي مسابقه وي که داخلي؟
نه، داخلي مسابقه وي.
داخلي مسابقه په افغانستان کې؟
او په افغانستان کې.
د ولایت په سطحه تاسو مسابقه لرله کنه؟ د کابل ښار د کلبونو په سطحه.
یو د ولایت په سطحه او یو د کابل د په سطحه. ښه،
څوان مقام دې پکې ګټلې دي؟
درې وړو کې اول مقام.
آفرین. څو کلن بوي؟
زه 14.
14 کلن یې. او شپږ کلن کېږي چې ته تمرین کوي، سخت تمرین هم کوي. ورزشکاران باید د دې تمرین لپاره څه وخوري، څنګه د ځان پاملرنه وکړي؟
لکه داسې پروتیني شای وخوري چې تغذیه شي بیرته ورزش ته.
تاسو یې استفاده کوئ؟
هو، موږ یې استفاده کوو.
نه غواړئ چې په نړیواله کومه لوبه کې هم اشتراک وکړي؟
غواړم خو لږ مشکلات دي.
څه مشکلات؟
اقتصادي مشکلات.
یعنی د نړیوالو لوبو لپاره اړتیا ده چې ډېرې پیسې ولرې؟
او نړیوال د لوبو لپاره د اقل 1500 افغانۍ پکارېږي.
ښه، تاسو سره 1500 افغانۍ نشته؟
نه فعلاً، خو لږ مشکل.
پیغام دې نور ځوانانو ته څه دی چې ورزش ته یې مخه کړې ده او په تېره بوکس او دغه آزادو مبارزو ته؟
گفته هغه مې دا ده چې خپل ورزش ته دې دوام ورکړي او د مواد مخدر له څخه دې لرې اوسي.
ډېره مننه،
ژوندی اوسي.